خدای په نامه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې تاسو به ټول جوړ روغ او صحت مند به اوسئ او د روغتیا جامې مو په تن اوسئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته یو ځلی بیا د اووم ټولګي کیمیا مضمون شپږم لوست ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده کیمیاوي تعامل، چې د 23مې صفې څخه پیل تر 50مې صفې پورې به دوام ولري. البته ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې کیمیاوي معادلې وپېژندل چې کیمیاوي معادله څه ته ویل کېدل. البته د یو او څو نوو موادو یو ځای کېدل په سمبولیک ډول عبارت د کیمیاوي معادلې څخه ده. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو کیمیاوي تعامل پېژنو، په کیمیاوي تعامل باندې غږیږو. کیمیاوي تعامل ګرانو زده کوونکو، که چیرې موږ او تاسو ګورو زیاتې پدیدې په خپل ژوند کښې موږ او تاسو وینو، لکه د یخ ویلې کېدل، د اوبو بړاس کېدل، البته د هغوی غبار کېدل، البته د ټول عبارت څه څخه وه؟ د فزیکي تغییراتو څخه وه، چې موږ او تاسو په تېر لوستونو کښې لوستلي وه. البته د هغوی رنګونه وه او داسې نور کثافات وه او داسې نور وه چې موږ او تاسو ولوسته، چې دا ټول د فزیکي خواصو څخه وه. خو که چیرې موږ او تاسو دلته ځیر شو د همهغه موادو، د بېلګې په توګه د فلزاتو زنګ وهل، د یو کاغذ سوځل په مکمل ډول له منځه تلل، البته د شیدو بدلېدل په مستو باندې، البته د خوړو هضم کېدل، که چیرې ځیر شو دغه نوع تغییرات او دغه نوع بدلونونه چې موږ او تاسو وګورو، عبارت د کیمیاوي تغییراتو څخه دي. یعنې دا چې د موادو په اصل کښې رامنځته کېږي. نو دغه نوع تغییرات که چیرې موږ او تاسو ځیر شو، دغه تغییراتو ته موږ او تاسو خپله کیمیاوي تعامل ویلی شو. څه شي ویلی شو؟ کیمیاوي تعامل ویلی شو، یعنې هغه مواد چې ترې لاسته راځي د خپله د تعامل څخه. موږ او تاسو مخکې هم ویله چې محصول مواد یا هم نوي لاسته راغلي مواد. یعنې موږ او تاسو کیمیاوي تعامل داسې هم تعریفولی شو ګرانو زده کوونکو، که چیرې وګورو یو یا څو نوه مواد یا هم عنصرونه یا مرکبات کېدای شي چې یو له بل سره یو ځای شي، داسې چې دوی خپل لومړني خواص په مکمل ډول د لاسه ورکړي او د دوی څخه یو نوي مرکبات په نوي خواصو په اساس باندې منځته راسي، عبارت د کیمیاوي تعامل څخه دی. عبارت د څه څخه؟ عبارت د کیمیاوي تعامل څخه. چې دلته موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو ښه بېلګه او ښه مثال موږ او تاسو ورکولی شو چې د هایدروجن او اکسیجن عنصر ترمنځ تعامل ده. په دې کیمیاوي تعامل کې تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو، یوه ماده موږ او تاسو البته هایدروجن او بله ماده فرض کړي چې اکسیجن ده. دغه دوه نوه عنصرونه چې مختلف عنصرونه دي، یو له بل سره یو ځای کېږي، یو له بل سره کیمیاوي تعامل ترسره کوي. کله چې دوی سره یو ځای شي، د دوی ترمنځ هغه کیمیاوي تعامل د دې باعث کېږي چې د دوی څخه هغه نوي لاسته راغلي مواد او د موږ او تاسو څه شي وبولو مرکب، هغه لاسته راغلي نوي مواد او مرکبات چې ورڅخه لاسته راځي، دوی دلته هغه عنصرونه چې یو ځای شوي دي، یعنې لومړني اعضای په مکمل ډول خپل خواص د لاسه ورکړي دي، چې نه دلته دغه اوبه چې لاسته راغلي دي نه د هایدروجن ګاز خوند لري نه د اکسیجن ګاز، یعنې البته نه خالص ډول سره نه شکل لري او نه رنګ او نه خوند لري. نو موږ او تاسو وایو چې دغه ډول تعامل ته کیمیاوي تعامل وایو. البته راځو یو بل مثال، که چیرې د سوډیم عنصر په نظر کې ونیسو، د سوډیم عنصر د کلورین عنصر سره یو ځای کېږي، تعامل ترمنځ د دوی ترمنځ تعامل ترسره کېږي، کیمیاوي تعامل د دې باعث کېږي چې هایدرو کلورین عنصر او سوډیم عنصر په مکمل ډول خپل لومړني خواص د لاسه ورکړي او په نتیجه کې یو نوي مواد ورڅخه لاسته راسي، چې د تعامل دغې برخې ته موږ او تاسو تعامل کوونکي مواد وایو. او د تعامل دې برخې ته راسته طرف ته چې یا نوي مواد ورڅخه لاسته راځي، دې برخې ته موږ او تاسو محصول مواد وایو. البته نوي لاسته راغلي مواد ویلی سو او نوي مرکبات او هم ورته ویلی سو، دې ته موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو کیمیاوي تعامل وایو. تاسو اوس دا چې موږ او تاسو کیمیاوي تعامل وپېژند، نو دا هم لازمه ده چې موږ او تاسو د کیمیاوي تعاملاتو ډولونه هم وپېژنو، چې کیمیاوي تعاملاتو ډولونه کوم دی. البته ګران زده کوونکو، یو هم د کیمیاوي تعاملاتو د ډولونو څخه موږ او تاسو تجزیوي تعامل لرو، چې تجزیوي تعامل د کیمیاوي تعامل یو ډول ده. هغه تعاملاتو ته ویل کیږي چې د هغو په واسطه کیدای سي یو ترکیب شوی ماده په دوو او یا څو نورو مادو باندې چې شي تجزیه سي، چې دې ته موږ او تاسو تجزیوي تعامل وایي. لکه څنګه چې وګوري د عنوان څخه هم واضح معلومیږي چې خپله البته یو ماده په څو نورو مادو باندې چې شي کیږي تجزیه کیږي. ښه مثال که چیرې موږ او تاسو ځیر سو د اوبو مرکب په نظر کې ونیسو، د اوبو مرکب چې د په خپلو لومړنیو اجزاوو باندې کیدای سي چې شي تجزیه سي، چې دې ډول تعامل ته موږ او تاسو تجزیوي تعامل وایو. تاسو ځیر سئ موږ او تاسو وینو چې د اوبو په مرکب کښې یا هم مالیکولي فورمولې موږ او تاسو لرو چې H2O. که چیرې دوه مالیکول اوبه واخیستل سي، که چیرې وګورو دوی د په مایع حالت کې قرار لري، نو ځکه موږ او تاسو د دغه مرکب تر څنګ په یو کوچني کاوس کې ایل لیکو تر څو پوه سو چې دا مایع حالت وجود لري. دغه اوبه اخیستل کیږي په خپلو لومړنیو اجزاوو باندې تجزیه کیږي، البته په هایدروجن ګاز باندې او په اکسیجن ګاز باندې تجزیه کیږي. ګرانو زده کوونکو، تاسو وینئ دلته موږ او تاسو د هایدروجن ګاز تر څنګ باندې هم په کوچني کاوس کې جیور کړی ده، او په عین وخت کې د اکسیجن تر څنګ هم. دا په دې معنا سره چې موږ او تاسو وایي دغه ماده چې لاسته راغلې یا په دغه مادو باندې چې تجزیه سوي دي، دواړه ګازات دي، یا هم د ګاز په حالت سره شتون لري. تاسو دا هم هغه تجزیوي تعامل و. یو هم راځو ګرانو زده کوونکو جمعي تعامل پیژنو، چې جمعي تعامل هم خپله د کیمیاوي تعاملاتو د ډولونو څخه شمیرل کیږي. چې جمعي تعامل موږ او تاسو وګورو د عنوان څخه واضح معلومیږي چې یو څو نوه مواد یو له بل سره یو ځای کیږي، او د هغوی څخه یوه نوې ماده لاسته راځي. چې جمعي تعاملات هغه تعاملات ته ویل کیږي چې د دوو یا زیاتو مادو له یو ځای کېدو څخه یوه نوې ماده لاسته راځي، چې دې ته موږ او تاسو جمعي تعامل ویلی سو. د بیلګې په توګه که چیرې وګورو د هایدروجن ګاز د اکسیجن ګاز سره یو ځای کیږي، د هایدروجن او د اکسیجن ګاز ترمنځ یو کیمیاوي تعامل ترسره کیږي. دغه کیمیاوي تعامل د دې باعث کیږي چې دوی دغه دوه نوه مواد یو له بل سره جمع سي، یو له بل سره یو ځای سي. کله چې یو ځای سو، د دوی څخه یوه نوې ماده یا هم یو مرکب ورڅخه چې شي سو د اوبو په نوم سره لاسته راوړل سو، چې دې ته بیا موږ او تاسو د کیمیاوي تعامل جمعي تعامل وایو. څه شو وایو؟ جمعي تعامل وایو. راغلو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې، چې دلته تعویزي تعامل وایو، چې تعویزي تعامل هم خپله د کیمیاوي تعامل د ډولونو څخه شمیرل کیږي. چې البته تعویزي تعاملات هغه تعاملاتو ته ویل کیږي چې د یو مرکب د ځینو عنصرونو د اټومونو ځای کیدای سي چې د نورو عنصرونو په واسطه سره چې سي ایوه سي. یعنې دا چې په یو مرکب کښې یا هم یو مرکب د بل مرکب سره تعامل کوي، راځي د یو مرکب د یو عنصر د اټوم ځای راځي بل عنصر اټوم چې شي کیږي ځای نیول کیږي یا هم عوض کیږي، تعویز کیږي، دې ته موږ او تاسو تعویزي تعامل وایو. د بیلګې په توګه تاسو وګورئ، موږ او تاسو د مګنیزیم په نوم سره یو عنصر لرو، چې د مګنیزیم عنصر د HCl تیزاب یا هم هایدروجن کلوراید سره چې شي کیږي تعامل کوي. کله چې تعامل کوي، د دې تعامل په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې مګنیزیم راځي د HCl تیزاب په مرکب کښې، دلته د هایدروجن پر ځای باندې چې شي کیږي عوض کیږي، او د هایدروجن عنصر به چې شي سي ورڅخه ازاد سي. نو که چیرې مګنیزیم د هایدروجن ځای ونیسي، د کلورین سره تعامل وکړي، مګنیزیم کلوراید ورڅخه لاسته راځي، او هایدروجن ورڅخه چې شي کیږي ازادیږي، چې دې ته موږ او تاسو تعویزي تعامل وایو. د بیلګې په توګه یو بل ښه مثال ورکولی سو، لکه HCl تیزاب کیدای سي چې د سوډیم هایدروکساید الکلي سره چې شي وکړي تعامل وکړي، چې دلته دغه دواړه مرکبات دي څه شي دي مرکبات دي. HCl تیزاب هم مرکب ده او سوډیم هایدروکساید هم مرکب ده. نو دوه مالیکول HCl تیزاب راځي د دوه مالیکول سوډیم هایدروکساید سره تعامل کوي، چې د دې تعامل په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې هایدروجن راځي د سوډیم ځای نیسي اوبه جوړوي، او سوډیم راځي د هایدروجن ځای نیسي یا هم د هایدروجن پر ځای باندې عوض کیږي، څه شي په لاس راکوي سوډیم کلوراید مالګه ورڅخه لاسته راځي، چې دې ته بیا موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو تعویزي تعامل وایو. البته چې پوسی به اوسي. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو دلته د دغه دوه معادله، یعنی البته یو معادله ده چې په نظر کې نیسو. مراو تاسو ویله چې د کیمیاوي تعامل خپله کچیری یو یا څو نوع مواد یو له بل سره یو ځای کیږي او د هغوی څخه یو نوې ماده لاسته راځي، عبارت د کیمیاوي تعامل څخه ده. چې په دې برخه کې مراو تاسو ویله چې د تعامل دغه برخې ته چې هایدروجن او اکسیجن سره یو ځای کیږي تعامل کوونکي مواد وایو، او د تعامل کوونکي مواد هغه برخې ته چې کوم د هغوی څخه یو نوی مواد لازم راځي د تعامل محصول وایو، یا هم محصول مواد ورته وایو. چې د محصول مواد او تعامل کوونکو موادو ترمنځ مراو تاسو وینو چې د ټولو عنصرونو، البته په دې مرکب کې د هایدروجن او د اکسیجن د تعداد چې شي د یو له بل سره مساوي ده، چې څلور اټومه هایدروجن هم په محصول کې هم په تعامل کې وجود لري، دوه اټومه اکسیجن هم په تعامل کې او هم په چې شي کې په تعامل کوونکي مواد او محصول مواد کې شتون لري. رازو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې البته موږ او تاسو ارزونه لرو، چې د ارزونه کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو سره باید د نوټ کتابچې او کلمونه وجود ولري تر څو تاسو دغه سوالونو ته ځواب ورکړئ او د ځان سره یې نوټ کړئ او ځواب کړئ. لومړی سوال د ګرانو زده کوونکو، کیمیاوي تعامل ډولونه نمونه یې واخلي او ووایاست چې تجزیوي تعامل څه ډول تعامل دی، یعنی تجزیوي تعامل به څه کوي تعریفوي. دوهم سوال د ګرانو زده کوونکو، جمعي تعامل څه ډول تعامل و، دا به تاسو بیان کړئ یا هم دا چې واضح به کړئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه، نیکی هلی او احترامات می ومنئ ګرانو زده کوونکو، هله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون شپږم لوسته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د اکسایدونو جوړښتونه. یو پنځوسمې صفحې څخه پیل تر اته پنځوسمې صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کې دا ولوستل چې کیمیاوي تعاملات څه ته ویل کېدل، د کیمیاوي تعاملاتو ډولونه مو وویله چې په څو ډولونه ویل شوي وه، جمعي تعامل، تجزیوي تعامل، تعویزي تعامل، په همدې ترتیب د فلزاتو غیر فلزاتو ترمنځ تعامل، او تر څنګ یې د غیر فلزاتو په خپل منځ کښې کیمیاوي تعامل موږ او تاسو وویله. چې راځو د لوست موږ او تاسو چې پنځم څپرکی دی، په دې فصل کې یا په دې څپرکي کې به موږ او تاسو د اکسایدونو جوړښت او د هغوی د کارولو په ځایونو باندې بحث وکړو. چې لومړی موږ او تاسو اکسیجن د تحمض کوونکې مادې په توګه پیژنو. که څه هم د اکسیجن عنصر یو فوق العاده مهمه او حیاتي او صنعتي ماده ده چې موږ او تاسو په تیرو لوستونو کښې لوستې ده، چې یو هم د مهمو عنصرونو تر عنوان لاندې موږ او تاسو وویله چې په ښکاره ډول اکسیجن خپله په طبیعت کښې د تحمض او احتراک یوه بنسټیزه وسیله ده. چې اکسیجن هم د فلزاتو لکه سوډیم، کلسیم، اوسپنه او داسې نورو، او په همدې ترتیب هم کولی شي د غیر فلزاتو لکه نایتروجن، سلفر، کاربون او داسې نورو سره تعامل وکړي، او په نتیجه کښې موږ او تاسو ته اکسایدونه په لاس راکړي. دا چې اکسیجن خپله یو حیاتي ماده بلل کیږي چې د ټولو ژوندي موجوداتو د ژوندانه لپاره یوه مهمه ماده حسابیږي، نو د تنفس په وخت کښې بدن او د وینې بهیر ته داخلیږي. چې کله د وینې بهیر ته داخل شو، د تحمض کوونکې مادې په توګه د بدن د غذایي موادو اکسیدیشن کې ډیر زیات زیات اهمیت لري چې په همدې ترتیب نباتات د خپل تنفس د ودی او نمو لپاره همدې حیاتي مادې ته چې اکسیجن نومیږي ضرورت لري او ورڅخه استفاده کوي. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، موږ ځینې بحري حیوانات لرو چې هغوی هم د تنفس او هم د ژوند د دوام لپاره په اوبو کښې د منحل اکسیجن څخه استفاده کوي، چې دغه ژوند بخښونکې یوه ماده چې د اکسیجن په نوم سره یادیږي د ځمکې د اتموسفیر یو پر پنځمه برخه تشکیل کړې ده. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایو چې دا اکسیجن عنصر یوه حیاتي ماده ده. نو اوس راځو موږ او تاسو اکسیجن د تحمض مادې په توګه پیژنو. ګرانو زده کوونکو، د تحمض کلمه د یو اکسیجن اخیستل یا هم د یو هایدروجن بایللو ته ویل کیږي، یا هم په دې ترتیب ویلی سو چې د اکسایدونو جوړېدلو ته اکسیدیشن ویل کیږي، یا هم په بل عبارت په یوې مادې باندې د اکسیجن عنصر نصبول د اکسیجن په اکسیدیشن په نوم سره یادیږي چې تل اکسایدونه په لاس راکوي. بیلګې یې لکه سلفر ډای اکساید، پوتاشیم اکساید، کلسیم اکساید یا هم کلسیم مونو اکساید، کاربون دای اکساید، اوبه او سودیم اکساید، چې تاسو او داسې نور مثالونه هم ورکولی شئ. موږ او تاسو مخکې هم ویله ګرانو زده کوونکو چې اکسیجن هم د فلزاتو سره او هم د غیر فلزاتو سره تعامل کولی سي، چې په نتیجه کښې به موږ او تاسو ته د هماغه موادو اکسایدونه په لاس راکوي. د بیلګې په توګه د فلزاتو اکسیدیشن وایو، یعنې دا چې کله اکسیجنونه د فلزاتو سره تعامل وکړي په نتیجه کښې د فلزاتو اکسیدیشنونه په لاس راکوي. د بیلګې په توګه کلسیم د اکسیجن سره تعامل کوي. کله چې کلسیم خپل یو فلز د دوه اټومه کلسیم د اکسیجن عنصر سره تعامل وکړي په نتیجه کښې اکساید په لاس راکوي، چې هغه اکساید به موږ او تاسو د فلز اکساید یا هم د کلسیم اکساید په نوم سره یادولی سو، چې دې ته موږ او تاسو د فلزاتو اکسیدیشن وایو. او که چیرې اکسیجن د غیر فلزاتو سره تعامل وکړي، نو معلومداره خبره ده چې د غیر فلزاتو اکسایدونه په لاس راکوي، چې هغوی ته بیا موږ او تاسو د غیر فلزاتو اکسیدیشن وایو. لکه کاربون ډای اکساید د اوبو سره تعامل کوي، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ته کاربونیک اسید په نامه یو مرکب په لاس راکوي، چې داسې نور مثالونه هم ورکوی سو. فرض مثال نایتروجن ډای اکساید د یو بل داسې نور عنصرونه د مثال په ډول د کاربون او د اکسیجن تعامل، چې کاربون ډای اکساید خپل یو غیر فلزاتو اکساید بلل کیږي په لاس راکوي. ځو ګرانو زده کوونکو، اوس د اکسایدونو نوم ایښودنه وایو. که زه هم موږ او تاسو ویله چې د فلزونو او غیر فلزونو د اکسایدونو نوم ایښودنه کولی سو چې په عمومي ډول په دوې طریقو سره وښیو. لومړی معمولي طریقه او دوهم د ایپک طریقه. چې لومړی موږ او تاسو د فلز معمولي یا د اکسایدونو معمولي طریقه داسې وایو، چې په معمولي طریقه کښې چې کله موږ او تاسو د مرکبات نوم ایښودنه کوو یا د اکسایدونو، لومړی باید د فلز نوم واخلو. کله چې موږ د فلز نوم واخیست، په اخیر کښې بیا د اکساید کلمه اضافه کوو. د بیلګې په توګه تاسو وینئ په دې ځای کښې موږ او تاسو سوډیم اکساید لرو، چې لومړی سوډیم یعنې خپله د یو فلز نوم سو، او وروسته مو د اکساید کلمه اضافه کړه چې سوډیم اکساید، چې دې ته موږ او تاسو معمولي طریقه وایو. په همدې ترتیب کلسیم اکساید، چې دا خپله یو معمولي طریقه سو، لومړی د فلز نوم او بیا وروسته د اکساید کلمه اضافه کوو. او که چیرې ځینې وختونه د یو فلز مختلف ولانسونه چې په مختلفو اکسایدونو کښې وجود ولري، موږ او تاسو په هغه وخت کښې چې دوی ټیټ ولانس ولري، یعنې ولانس یې ټیټ وي یا کوچنی وي، په هغه وخت کښې موږ کولی سو چې د دوی په نوم ایښودنه کښې په معمولي ډول سره د او یو اس ورستاړي ور اضافه کړو. او په همدې ترتیب چیرې په اکسایدونو کښې د هغه فلز ولانس لوړ قیمت درلودونکي وي، بیا په هغه وخت کښې موږ او تاسو کولی سو چې د آی سي کلمه ور اضافه کړو. د بیلګې په توګه لکه موږ او تاسو دلته وینو چې کپر اکساید، په دې ځای کښې د ده د ولانس پر اساس موږ او تاسو وایو چې کپرس اکساید، ځکه چې ولانس ټیټ ده. خو که چیرې د ولانس یې د لوړ قیمت درلودونکي وو، د مثبت دوه مثبت درې په همدې ترتیب داسې نور لوړ وي. په هماغه اساس باندې د آی سي کلمه اضافه کړل چې کاپریک اوکسایډ یو اوکسایډ یې مرکز ته په لاس راکړ. ازو ګرانو زده کوونکو، اوس د فلزاتو نوم ایښودنه د آیپاک په طریقه سره، چې د آیپاک په طریقه سره موږ او تاسو کولی شو چې هم د فلزاتو او هم د غیر فلزاتو د اکسایدونو نوم ایښودنه وکړو. د آیپاک په طریقه سره به داسې وي چې په دې طریقه کښې به موږ او تاسو په معمولي ډول سره لومړی د فلز د ویلانس لیکنه چې په یا هم په رومي عدد سره او یا هم کولی شو چې یو دوه درې په د شماره یو عدد په ډول سره وکولی شو خپله د کوچني قوسونو په منځ کښې ولیکو، چې بیا به د فلز نوم سره یو ځای د موږ او تاسو ترتیب وو. داسې چې لومړی به موږ او تاسو د فلز نوم اخلو، بیا به په قوس یا کوچني قوس کې داخل هغه شماره یا عدد لیکو، او وروسته وروستي کې حالت کې به موږ او تاسو د اکساید کلمه اضافه کوو، لکه تاسو چې په دې مثال کې وینئ، یا هم د مسو په دې اکساید یا هم کپر. بیا او موږ او تاسو وینو چې یو کوچنی قوس یو عدد ورکول سوی دی د دوی د ویلانس په حساب باندې، یعنی دلته د مسو ویلانس مثبت یو ده. بیا مو وروسته د اکساید کلمه اضافه کړې ده. په همدې ترتیب لاندې راځو. په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې په قوس کې داخل دوه شماره یا دوه عدد اضافه سوې ده، یعنی لومړی مو د فلز نوم، بیا مو شماره، او وروسته مو د اکساید کلمه ذکر کړه چې کاپر دوه اکساید. په همدې ترتیب راځو. د چیرې غیر فلزات اکسایدونه وي، هم د آیپاک په طریقه سره کولی شو چې د دوی نوم ایښودنه اجرا کړو. داسې چې هغه هم د عیناً په دې طریقه سره، لومړی به موږ او تاسو د هغه غیر فلز نوم اخلو، او په همدې ترتیب د هغوی ولانسونه به ترتیبوو، لکه دلته چې تاسو وینئ کاربون مونو اکساید، دوه مثال کاربون ډای اکساید، په همدې ترتیب سلفر ټرای اکساید، او کولی شو چې داسې نور مثالونه د یا مثال سلفر تیترا اکساید او داسې نور. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د اکسایدونو د استعمال ځایونه وایو چې د اکسایدونو څخه چیرې استفاده کیږي یا هم چیرته کارول کیږي. که څه هم موږ او تاسو وویله چې د اکسایدونو څخه مختلف ځایونه کښې موږ او تاسو استفاده کولی شو، چې یو هم د هغوی څخه موږ او تاسو کولی شو چې په ټوله بشري نړۍ کې په تولیدي فعالیتونو کښې هم د اکسایدونو څخه استفاده وکړو. او د ځینو فلزاتو، هغه فلزات لکه مګنیزیم اکساید، سوډیم اکساید، سلیکان اکساید، ډای اکساید، کلسیم مونو اکساید، دا هغه فلزات دي چې د هغوی هغه رنګه اکسایدونه یې موږ او تاسو کولی شو چې د سمنټو په جوړولو کښې، د شیشو په جوړولو کښې، او په همدې ترتیب د قاشي خښتو په جوړولو کښې ورڅخه استفاده کولی شو، چې دا هم یو د اکسایدونو د استعمال ځایونه شول. په همدې ترتیب په صنعت او د خالصو فلزونو په تولید او یا هم په مترالوجي کښې هم کولی شو چې د اکسایدونو څخه استفاده وکړو. ځینې وختونه ګرانو زده کوونکو، د دوا په جوړولو کښې هم اړتیا پیښیږي چې د اکسایدونو څخه باید استفاده وشي. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، په صنعت او ساختماني چارو کې کولی شو چې د اکسایدونو څخه استفاده وکړو. ځینې فلزي اکسایدونه شته چې په ساختماني چارو کښې ورڅخه استفاده کیږي. ګرانو زده کوونکو، اوس راځو موږ او تاسو د فلزاتو زنګ وهل وایو. چې کله موږ او تاسو فلزاتو زنګ وهل وایو، پوهیږو چې فلزاتو څخه استفاده کوو، د وخت په تېرېدلو سره په هغوی کښې کوم بدلونونه او تغییرات رامنځته کیږي. مخکې له دې چې موږ او تاسو د فلزاتو زنګ وهل وایو، لومړی پر سون موادو پر سوځلو باندې به یو لنډ بحث کوو. لومړی د سون مواد چې دي، لکه لرګي، د ډبرو سکاره، نفت یا نفتی مواد، طبیعي غازات، دا ټول عبارت د سون موادو څخه دي. چې له دې څخه که چیرې اکسیجن له یوې مادې سره تعامل وکړي، هغه ماده تحمس کیږي، او د موادو سوځیدل د اکسیجن په واسطه چټک تحمز یا اکسیدیشن بلل کیږي. اوس نو که چیرې اکسیجن د موادو په سوځلو کښې موږ او تاسو د تحمز کوونکې مادې په برخه کښې ورڅخه کار واخلو، دلته د دوی ترمنځ یو توپیر رامنځته مینس کیږي. دا چې کله د سوزولو د عملیه په بهیر کې شي تل تودوخه او رڼا چې کیږي ازادیږي. نو ځینې وختونه د سون موادو د سوزول څخه یوه اندازه ګټور انرژي هم لاسته راځي او یا هم د تودوخې په بڼه ازادیږي چې بیا موږ او تاسو کولای شو چې په مختلفو یا د صنعت په مختلفو برخو کې د فلزاتو په ویلې کولو کې یا هم په لاسته راوړلو کې د سمنټو کڅه موږ او تاسو مخکې وویل د سمنټو شیشو او کاشي ګانو په تولید کې کولای شو چې د دوی څخه په همدې ترتیب د غذایي موادو په پخولو کې د سون موادو څخه استفاده وکړو. اوس راځو د فلزاتو په زنګ وهلو باندې بحث کوو چې د فلزاتو زنګ وهل څه ډول دي. کله چې موږ او تاسو وایو د اکسایدي قشر جوړښت د فلزاتو پر سطحې باندې د فلزاتو د زنګ په نوم سره یادیږي، یعنی دغه قشر کیدای سي چې د محافظوي قشر په حیث د اکسیجن له وروستي نفوس څخه د ځینو فلزاتو منځنۍ برخو ته مخنیوی وکړي. کله چې مخنیوی کوي په ځینو حالاتو او فلزاتو یا هم د فلزونو د نویت په پام کې نیول سره موږ او تاسو لکه کچیر ووایو اوسپنه یا هم داسې نور چې دوی اوسپنه چې د خپل دا قشر خلالوړونکي وي او له فلز څخه د پانو په څیر جلا کیږي، چې په دې ډول د فلز هغه لاندنۍ برخه هم شکیږي، اکسایدایز کیږي یا هم اکسیدي کیږي، چې دغه عملیه چې تر هغه وخت پوری دوام کوي چې بالاخره په هغه وخت کې چې دلته د تیرېدو په وخت سره کیدای سي چې فلز وخوړل شي او یا هم زنګ ووهي او یا هم کیدای سي چې بالاخره په پایله کې له منځه لاړ شي، چې دې ته موږ او تاسو د فلزاتو زنګ وهل وایو. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونه لرو چې لومړی سوال موږ او تاسو څخه شوی چې وای اکسیدیشن تعریف کړئ. دوهم سوال د فلزي او غیر فلزي اکسایدونو ترمنځ توپیر وشایاز. دریم سوال چې وروستی سوال دی د اکسایدونو نوم ایښودنې طریقې څو وې هغه بیان کړئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنه ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زادیانه صالحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون لشپرم لوست شراغ لاست ویم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده ایتر الدیهایډ کیتون، چې دا موضوع زموږ او ستاسو د درو څلوېښتمې صفحې څخه پیل پر اووه څلوېښتمې صفحې به پای ته ورسیږي. که څه هم ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو تیر لوست کښې وظیفوي ګروپونه ولوستل، په همدې ترتیب د تیر درس ادامه موږ او تاسو د الکولو وظیفوي ګروپونه وویل، په همدې ترتیب د الکولو ډولونه ولوستل. اوس راځو د همهغه تیر لوست ادامه ایتانول وایو چې ایتانول څه ته ویل کیږي. ایتایل الکول یا هم ایتانول خپل یوه روښانه مایع ده چې یو خاص او ځانګړی تیز بوی لري. ایتایل الکول چې ده یا ایتانول چې ده خپله د ایشیدو ټکی د سانتي ګریډ اته اویا درجو کښي دوی په ویل کې ایشیدو راځي او په همدې ترتیب هغه ایتانول یا هم داسې چې بل نوم یې ایتایل الکول ده له حبوباتو څخه د نشایستې او همدې ترتیب سره قندي موادو لکه د انګورو څخه لاسته راوړل کېدل او داسې نور ورته حبوباتو ته الکول هم وایي. د ورته حبوباتو الکول هم ورته ویل کېږي یا هم الکول هم بلل کیږي، چې خپله ایتایل الکول چې ده هغه د قندي موادو د شیرې څخه د زایمیز د کتلستی انزایم د عمل په اغیزو پر اساس باندې داسې لاسته راځي لکه تاسو چې په دې لاندې ماده لکه شوینی چې د ګلوکوز مرکب څخه چې خپله یو قندي مواد دي یا هم د قندي موادو د شیرې څخه د زایمیز انزایم په موجودیت کې کېدای شي چې په دې زایمي زنزایم کې هم اوبه اوسي او یا هم داسې نور. د زایمي زنزایم د کتلستي انزایم په موجودیت کې کله چې ګلوکوز تجزیه کېږي یا هم مجاوتاست ایتانول په لاس راکوي یا هم ایتایل الکول په لاس راکوي. ګرانو زده کوونکو، دغه معادله د ایتایل الکولو یا هم د ایتانولو د لاس راوړلو معادله ده چې خپله د ایتایل الکول څخه موږ او تاسو د ټینچر، آیودین او داسې نورو ورنیسو پلاستیکونو په جوړولو کې، همدې ترتیب د رنګونو په جوړولو کې، د درملو په جوړولو کې او حتی د انین په جوړولو کې هم د طبابت په مختلفو برخو کې، همدې ترتیب یو هم په طبابت کې د عفونی ضد مادې په توګه هم د ایتایل الکول یا هم ایتانول څخه ګټه اخیستل کېږي یا هم استفاده کېږي یا هم کار اخیستل کېږي. ایتایل الکول چې د خپل یو ښه محلل دی، په ځینو کښې هم په ځینو هېوادونو کښې یا هم په ځینو ښارونو کې د ایتایل الکول چې د خپل د سون او د انجماد د ضد مادې په توګه ورڅخه استفاده کېږي. ایتایل الکول په ډېرو الکولي مشروباتو کښې شتون لري چې کچیرې وڅښل سي یا هم څښل خپله عصبي، عضلاتي او هاضمي سیستمونه تخریبوي، خرابوي، له منځه وړي او انسان د نشې په حالت کښې یا هم نشه کېږي یا هم د نشې په حالت کې پاتې کېږي. نو په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، د ایتایل الکول څښل د اسلام په سپېڅلي دین کښې چې خپله ورته شراب ویل کېږي، چې د شرابو څښل کته او حرام ګرځول شوی دی. که چیرې موږ او تاسو دې ته متوجه سو، د سوره مائده په نویم آیات کښې یا هم سوره کښې موږ او تاسو وینو. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، یو هم د فینول ده چې خپله دا هم د الکولو د ډولونو څخه شمېرل کېږي، چې فینول خپله خالص فینول خپل یوه جامده بلوري بیرنګه ماده ده. که چیرې فینول د یو څه وخت لپاره په هوا کښې د اکسیجن او د رڼا په مقابل کې کېښودل سي، ګرانو زده کوونکو، فینول چې د خپله په بینفش رنګ ځان ته په غوره کولو سره منځته راځي او خپله فینول چې ده یوه زهري ضد عفونی مایع ده چې ډېر تیز بوی درلودونکی دی، چې خپله په طبابت کښې د دې څخه کار اخیستل کېږي یا هم استفاده کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو، چې موږ او تاسو هغه ایتانول یا ایتایل الکول او فینول چې دا موږ او تاسو ویل چې د تیر لوست ادامه وه چې د الکول ډولونه وه، راځو اوس ایتر وایو چې ایتر و د ایتر وظیفوي ګروپ به څه شی وي، چې دا هم د وظیفوي ګروپونو د جملې څخه شمېرل کېږي. چې ایتر وایي کله چې د الکولو د هایدروکسیل د ګروپ هایدروجن د القایل له یوه ګروپ سره تعویز شي، کوم مرکب چې د دوی څخه لاسته راځي هغه د ایترو په نوم سره یادېږي. چې موږ او تاسو د دوی عمومي فورمول وینو، چې په دې فورمول کښې خپله که چیرې د الکول یعنی هغه الکول عمومي فورمول که چیرې ستاسو یاد وي، آر رنې رادیکال رابطه او ایچ، که چیرې د الکولو د هایدروکسیل د ګروپ هایدروجن د الکایل له یو ګروپ سره تعویز شي یا هم تعویز شي، په نتیجه کښې موږ او تاسو وایو چې موږ ته څه شی په لاس راکوي؟ ایتر په لاس راکوي. وګورئ دلته د آیا د هایدروکسیل ګروپ پر ځای باندې یو د الکایل ګروپ اضافه شو، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ته څه شی په لاس راکړ؟ ایتر په لاس راکړي، چې دا د ایترو هغه عمومي فورمول سو. ګرانو زده کوونکو، ایتر خپله یوه بیرنګه او د سوځېدو وړ مایع ده چې د خاص بوی درلودونکې وه، چې د پخوا وختونو کښې به د ایترو څخه د بېهوشه کوونکي یعنی په جراحي عملیاتو کښې د بېهوشه کوونکې مادې په توګه استفاده کېدله. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس چې موږ او تاسو ایتر وپېژند، د ایترو نوم ایښودنه وایو چې د ایترو نوم ایښودنه څه ډول کېږي. د ایتر نوم ایښودنه داسې کوو چې په لومړي سر کښې د الکایل د کوچني پاتې شوني نوم او بیا د غټ پاتې شوني نوم یا هم چې خپله الکایل د الکال نوم اخسل کیږي او په پایله کې د ایتر کلمه پر زیاتو، یعنی کچیر د ایتر د دواړو خواو بکې یو شان وجود ولري د پاتشن نوم ته یې موږ او تاسو کولای شو چې د ډای کلمه ور زیات کړو، او د ډای کلمه په اخیر کې موږ او تاسو لیکو. خو د بیلګې په توګه کچیر موږ او تاسو وګورو د ځینو ایترونو نوم ایښودنه په دې اساس موږ او تاسو ترسره کړو. په لومړي مثال کې موږ او تاسو وینو چې یو هم د په دې ځای کې د دې ایتر مرکب نوم ایښودنه موږ او تاسو ویل کچیرې د ایترونو په دواړو خواوو کې د ایترونو دواړو خواوو کې بکې یو شان وجود ولري، نو په دې اساس موږ او تاسو د پاتشن نوم ته د ډای کلمه اضافه کوو، ځکه چې دواړو خواوو ته یو شان وجود لري. نو وایي چې ډای دواړو طرفونو ته د میتایل وظیفوي ګروپ وضع شوی دی، نو وایي چې ډای میتایل، او په اخر کې د ایتر کلمه ذکر کوو چې ډای میتایل ایتر. په دې ډول سره موږ او تاسو د ایترونو نوم ایښودنه کوو. دوه مثال کې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو وینو چې دلته دواړه طرفونو ته بیا هم د ترتیب سره بخکې یو شان ترتیب شوی دی، نو په همدې اساس وایو چې په دواړه طرفونو کې موږ او تاسو وینو چې د ایتایل ګروپ وضع شوی دی. نو وایي چې ډای یعنی دوه دانې د ایتایل ګروپونه دي چې یو دې طرف ته او بل هغه طرف ته. نو لومړی وایي چې ډای یعنی دوه دانې د ایتایل ګروپونه دي، یا هم ډای ایتایل، او په بل اخر په اخر کې د ایتر کلمه اضافه کوو چې دا د ایتر وظیفوي ګروپ ده. نو وایي چې ډای ایتایل ایتر. په همدې اساس د یو بل مرکب نوم ده چې هغه بیا دلته بیا موږ او تاسو وینو چې میتایل ایتایل ایتر، دا بیا ځکه میتایل ایتایل تاسو چې دواړو خواوو بکې یو له بل سره فرق کوي، یو طرف ته ایتایل بل طرف ته میتایل، دا میتایل سو دا طرف ته ایتایل سو. نو وایي چې لومړی د کوچنی بخکې یا هم د لومړی د کوچنی پاتشن نوم اخلو چې میتایل ده، بیا د غټي پاتشن نوم اخلو چې هغه ایتایل ده، او په اخر کې د ایتایل کلمه ذکر کوو. نو وایي چې میتایل ایتایل ایتر. ګرانو زده کوونکو اوس راځو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کې الدهایدونه وایو، چې الدهایدونه هم د وظیفوي ګروپونو د جملې څخه شمیرل کیږي چې د هایدروکاربونونو اکسیجني مشتقات دي. که چیرې یو هایدروکاربون هایدروجن اټوم د الدهاید د وظیفوي ګروپ د کاربونول د ګروپ سره تعویض شي، د الدهاید مرکب موږ او تاسو ته یا وظیفوي ګروپ موږ ته پلاس راکوي، چې عمومي فرمولې ده آر په همدې ترتیب رابطه سي اچ او، چې دغه خپله د الدهایت عمومي فرمول ده چې د آر پر ځای باندې موږ او تاسو کولای شو هر رقم یا هر قسم یو مرکب وضع کړو. ګرانو زده کوونکو که چیرې موږ او تاسو مثال ته وګورو د بیلګې په توګه، که چیرې د میتان یو اټوم هایدروجن له الدهاید ګروپ سره تعویض شي یا یو ځای شي، موږ او تاسو وینو چې د هغه څخه اسید الدهاید لاسته راځي، یا هم په اسید الدهاید باندې تبدیلیږي. لکه څنګه چې تاسو په لاندې معادله کې وینئ، که چیرې د میتان د یو اټوم هایدروجن پر ځای باندې مثال هغه واخیستل چې د څه سره د الدهاید وظیفوي ګروپ سره عوض شي، تعویض شي، نو بالاخره موږ او تاسو ته اسید الدهاید په لاس راکوي. په همدې ترتیب نور مثالونه هم موږ ور تاسو ورکولای شو چې خپله د الدهایدونو نوم ایښودنه. ګرانو زده کوونکو که چیرې د الدهایدونو نوم ایښودنه ته راسو، موږ او تاسو د دوی نوم ایښودنه داسې کوو چې لومړی به موږ او تاسو د اړوند هایدروکاربون د نوم ورستۍ توره چې د هغه یعنی ای په ای ال ورستاري باندې به بدلوو، لکه میتان یا مثال بیوتان ده چې په پای کښې ورستۍ تورې ای تورې ده، هغه ای تورې په ای ال کلمه ور باندې اضافه کوو. لکه څنګه چې موږ او تاسو د ځینو فرمولونو نومونه په همدې ترتیب سره وایو، یا هم د ځینو مرکباتو نوم ایښودنه په دې ترتیب سره موږ او تاسو ترتیب کړي دي، چې لومړی مرکب هغه میتانل ده چې وګوري د میتان د ای ورستۍ تورې چې ای و د ای پر ځای د ای ال کلمه اضافه شوې ده. نو په همدې اساس د دې مرکب نوم د میتانل، میتانل، چې په منفي 20 درجه د سانتي ګریډ کشي هغوی په شهیدو راځي او په منفي 20 درجه کشي دوی ویل کیږي او دوی زیات منحلیدو یا د انحلالیت فیصدي 100 ګرام پر ملي لیټر باندې ده. په همدې ترتیب دوهم مرکب چې ده هغه د ایتانل مرکب ده چې خپله موږ او تاسو یې وینو دلته. د ایتانل مرکب چې ده هغه خپله په 20 درجه سانتي ګریډ کښې په ایشیدو راځي، په منفي 123 درجو کښې دوی ویلې کیږي او د انحلالیت درجه یې هم زیاته ده. په همدې ترتیب پروپانل ده، بیوتانل ده، پینتانل ده چې پروپانل په خپله په 20 درجو کښې په جوش راځي او په منفي 1 درجو کښې ویلې کیږي. بیوتانل په 15 درجو د سانتي ګریډ کښې په جوش راځي، په منفي 90 درجو د سانتي ګریډ کښې ویلې کیږي. په همدې اساس دا د دوی هغه فورمولونه دي د الدیهایدونو د وظیفوي ګروپ اساس باندې. ازو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي، هغوی ته به تاسو درست ځواب ورکوي. لومړی سوال: الدیهایدونه څه ډول مشتقات دي؟ دوهم: د میتانل الدیهاید بل نوم څه شی ده؟ دریم: د میتانل مادې څخه چیرته استفاده کیږي؟ په همدې ترتیب څلورم: ایتر څه ډول ماده ده او چیرته کارول کیږي؟ مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. موږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوئ. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می اومنی گرانو زده کوونکو، هیله لرم چې جوړ او روغ او صحت منده بیاستی. زدیانا صالحی تاسو ټولو ته یو ځلې بیا د لسم ټولګي کیمیا مضمون اوولسم لوست ته راغلاست وایم، او هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې د لوست وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده کیمیاوي تعاملات، چې د 124 صفحې څخه پیل تر 190 صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیرو لوستونو کښې کیمیاوي تعامل وپېژند. کیمیاوي تعامل ډولونه وه: تعویزي تعاملونه وه، رجعي تعاملات وه، یو ګونې تعویزي، دوه ګونې تعویزي تعاملات. موږ او تاسو ولوستل. راځو په دې لوست کښې موږ او تاسو کیمیاوي معادلې مفهوم پېژنو، کیمیاوي تعامل کښې هغوی ټول پېژنو چې موږ او تاسو خپله کیمیاوي معادله یا هم کیمیاوي معادله کښې کیمیاوي تعاملونه موږ او تاسو ته بیانوي چې په هغوی په سمبولونو او د مرکباتو د فورمولونو په واسطه سره لیکل کیږي. یعنې هغه مواد چې په تعامل کښې برخه اخلي، د تعامل کوونکو موادو یا د لومړنیو موادو په نوم، او هغه مواد چې د لومړنیو موادو د تعامل په پایله کې حاصلیږي هغوی بیا د تعامل د محصول په نوم سره یادوو. لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې ویني، د بېلګې په توګه اوسپنه یو عنصر د بل عنصر سره چې سلفر ده، د دوی دواړو تر منځ یو کیمیاوي تعامل ترسره کیږي چې دغه تعامل هغه د جاز قوه چې د دوی د تعامل سبب کیږي دې ته موږ او تاسو کیمیاوي تعامل وایو، او بالاخره د دوی څخه محصول مواد لاس راځي. هغوی چې لومړنیو مواد چې د تعامل کینې خواته ویني دوی د لومړنیو موادو یا تعامل کوونکو مواد په نوم یادیږي، او د دوی دواړو د تعامل څخه وروسته چې کوم مواد په لاس راځي هغوی ته موږ او تاسو محصول مواد وایو. همدا ترتیب د عنصرونو او د فورمولونو یا هم د مرکباتو هغه د فورمولونو او سمبولیک نښ پر اساس باندې موږ او تاسو کولی شو چې یو معادله ترتیب کو. مخکې له دې چې موږ او تاسو د کیمیاوي معادلې ترتیب ولیکو، باید د تعامل ډول او د هغوی د موادو فورمول موږ او تاسو وپېژنو چې موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې لوستې وه چې سمبول خپله د یو عنصر سمبولیکه نښې ته ویل کیږي، او فورمول چې و خپله د یو مرکب او یا د یو مالیکول هغه اختصاري نښې ته فورمول ویل کېدل. چې موږ او تاسو په دې ځای کښې شوینو چې فیرس خپله د اوسپنې یو سمبول چې په اف ای سره ښودل کیږي، دې نه چې او سلفر هم خپله د یو عنصر دی چې سمبول یې یا سمبولیکه نښه اس سره ښودل کیږي. خو د دواړو د تعامل څخه وروسته یو مالیکول یا یو مرکب لاسته راغلی دی چې دغه مرکب چې تاسو وینئ د عناصرو سمبولیکه نښه یا اختصاري نښه د خپله یو فورمول دی. ګران زده کوونکو، موږ او تاسو لپاره د دې لپاره چې کیمیاوي معادله خپله د عملي تجربو او پایله موږ او تاسو بیانوي، د هغو موادو د دوی مواد چې د لیدلو او د لمس کولو وړ دي. د کیمیا یوه موخه دا ده چې د اصولو او قوانینو کشف کول او د هغه پوره کول دي. نو د تعاملاتو د محصولاتو ګراندېونه هم کولی سي، که څه هم موږ او تاسو د یو کاغذ پر پاڼې لیکنې په سمبولیک ډول سره د تعامل کوونکو موادو او د محصول موادو د ځانګړتیاو پوره نمایندګي موږ او تاسو ته راشي. خو بیا هم کیمیا پوهان کوشش کوي چې کیمیاوي معادله په سمه او په پوره ډول سره په پام کې ونیول سي. نو د دې لپاره چې موږ او تاسو د یوې کیمیاوي معادلې د لیکلو لپاره په صحیح معنا سره وپیژنو، بیلابیلې لارې لرو چې موږ او تاسو مخکې له هغه څخه چې موږ او تاسو هغه بیلابیلې لارې وپیژنو، په کیمیاوي معادلو کښې د ځینو سمبولونو استعمال دي چې هغو باید موږ او تاسو په یاد اوسي. د بېلګې په توګه په یو کیمیاوي معادله کښې، ګرانو زده کوونکو، که چیرې د یو مادې تر څنګ په دې ترتیب سره جی لیکل شوي، موږ او تاسو وایي چې دا ماده د ګاز په حالت کې ده. خو که چیرې به ماده د مایع په حالت کې وي، بیا لیکډ یا ایل تر څنګ یې لیکل کېږي، او که چیرې جامد حالت کښې اوسي، بیا ایس لیکل کېږي، او که چیرې اوبلن محلول وي، بیا ای کیو لیکل کېږي، او دغسې په ترتیب سره سلوشن یعنې یا محلول، او دغسې دلتا چې د خپله د تودوخې په معنا سره دا. او که چیرې داسې یو حالت مو ولید په کیمیاوي معادلو کښې چې یو غشی او د غشې پر سر باندې نیکل یا هم یو داسې نور عنصرونه وجود ولري، نو پوه شئ چې دغه کیمیاوي معادله کښې کوم مواد چې تعامل کوي د کټلس په شتون کې ترسره کېږي. او په همدې ترتیب که چیرې په دې ترتیب سره، نو موږ او تاسو وایو چې تعامل د فشار او د تودوخې په شتون کښې ترسره شوی دی. اوس راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د کیمیاوي معادلې ډولونه وایو چې موږ او تاسو مخکې هم وویل چې بېلابېلې لارې لرو. یو د هغوی د ډولونو څخه په تورې لیکلې معادله ده، سمبولیکه معادله ده، توصیفي معادله ده، او په همدې ترتیب شکلي معادله ده. لومړی که چیرې موږ او تاسو وګورو، د بېلګې په توګه موږ او تاسو مختلف مثالونه ورکولای شو چې تاسو وګورئ په تورې لیکلې ډول معادله چې ده. موږ او تاسو د مثال په ډول وایو چې د چونې تیږه ده، د تودوخې په موجودیت کې کاربونیک ګاز او د چا سره تعامل کوي، د ژوندۍ چونې سره تعامل کوي. په نتیجه کې موږ او تاسو څه شی په لاس راکوي، د چونې تیږه په لاس راکوي یا هم ډبره په لاس راکوي. دا خپل په تورو لیکلې معادله ده. او که چیرې سمبولیکه معادلې ته بیا ځیر شو، د مثال په ډول کلسیم کاربونیټ دی، ګوري د یو عنصر سمبول چې کلسیم ده، سی ای سره ښودل کېږي، کاربون ده، دا یې دوهم عنصر، دریم عنصر اکسیجن ده. د دریو عنصرونو د تعامل څخه کلسیم کاربونیټ اکسایډ، کلسیم کاربونیټ اکسایډ په لاس راغلی ده. خپله دا چې شته دا د دې یو سمبولیکه نښه ده. او بیا تاسو وګورئ، دوی وایي دا تر څنګ یو په کوچني کاوس کې ایس لیکل شوی، یعنې دا چې دوی دغه ماده په جامد حالت ده. او تاسو د ویکتور پر سر باندې یو د تودوخې علامه ویني، د چې دوی د تودوخې په شتون کې تعامل کوي، کلسیم اکسایډ په جامد حالت لاسته راکوي او کاربون ډای اکسایډ د ګاز په حالت باندې لاسه کېږي. دا خپل یو سمبولیکه معادله سو. او توصیفي معادله بې ګرانو زده کوونکي، هغوی لکه وایي چې کلسیم کاربونیټ د تودوخې په اثر په کلسیم اکسایډ او د کاربون ډای اکسایډ په ګاز باندې تجزیه کېږي. دې ته موږ او تاسو توصیفي معادله وایي، ډېر ساده او آسانه. او که چیرې شکلي معادلې ته ځیر سو ګرانو زده کوونکو، په شکلي معادله کښې بیا تاسو ځیر سئ په دې ترتیب سه، یعنې که چیرې موږ او تاسو مختلف مثالونه ورکړو، یو هم د اوبو مرکب یا د اوبو مالیکول چې موږ او تاسو لاسته راوړو، په دې معادله کښې د هایدروجن او د اکسیجن تعامل څخه اوبه لاسته راځي. په دې ترتیب سره تاسو وګورئ، په دې شکل کښې دا د هایدروجن هغه اټومي موډلونه دي، د اساس د هایدروجن دي او د اکسیجن دي، دواړه یو له بل سره څه شي کوي، تعامل کوي. په نتیجه کښې موږ او تاسو دوه مالیکوله څه شي په لاس راکوي، اوبه په لاس راکوي، چې اکسیجن یې مرکزي اټوم او هایدروجنونه په همدې ترتیب سره څه شوي دي، ترتیب شوي دي. او په همدې ترتیب سره د هغوی توزین کم، په همدې ترتیب سره موږ متوجه سو توزین شوې معادله ده. نو دا خپله یو شکلي معادله سوه ګرانو زده کوونکو، چې موږ او تاسو دا د کیمیاوي معادلې ډولونه وپېژندل. اوس چې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو کیمیاوي معادلې ډولونه وپېژندل، راځو اوس د کیمیاوي تعامل ډولونه پېژنو چې عبارت د تعویزي تعاملات څخه دي، تجزیوي تعاملات څخه، ترکیبي تعاملات، او په همدې ترتیب د سون تعاملات یا هم د سون مواد تعامل دي. تعویزي تعاملات ګرانو زده کوونکو بیا په همدې ترتیب په دوو برخو ویشل شوي دي، چې یو ګوني تعویزي تعاملات دي، دوه ګوني تعویزي تعاملات دي. رازو هر یو په ترتیب سره موږ او تاسو لولو. لومړی رازو تعویزي تعاملات ته. تعویزي تعاملات ګرانو زده کوونکو هغه تعاملات ویل کیږي چې یو اټوم د بل اټوم ځای ونیسي، چې دې ته موږ او تاسو خپل تعویزي تعاملات وایي. تعویزي تعاملات موږ او تاسو ویل چې بیا په دوو برخو ویشل شوي دي. یو ګونی تعویزي تعاملات چې خپل د ساده تعویزي تعاملات په نوم سره یادیږي، چې دا هغه تعاملات چې د یو خالص عنصر اټومونه د بل عنصر اټومونه اټومونو د مرکب څخه چې کله بې ځای شي او خپله په مرکب کې د هغه ځای ونیسي، عبارت د یو ګونی ساده تعویزي تعامل څخه دي. لکه څنګه چې تاسو وینئ، د کلورین او د پوتاشیم برومایډ په تعامل کې تاسو ګوري کلورین راځي د چا ځای، د چا ځای نیسي، د برومین ځای نیسي، او برومین شکیږي د دې مرکب څخه بې ځای کیږي. چې تاسو دلته وینئ، پوتاشیم کلورایډ مالګ ورڅخه خلاص راغلی او برومین ورڅخه بې ځای شوی دی. دې ترتیب سره تاسو په دې معادله کې هم وینئ چې موږ تاسو دلته وینو چې زینک راځي د چا ځای نیسي، د په دې ترتیب د میسو یا د کپر ځای نیسي، او کپر چې شکیږي بې ځای کیږي. ته موږ او تاسو چې وایو تعویزي تعاملات، د تعویزي تعاملاتو یو ګونی ساده تعویزي تعامل وایو. رازو ګرانو زده کوونکو، د تعویزي تعاملاتو دوه ګونی تعویزي تعامل یا دوهم ډول ته راځو چې دې ته بې دوه ګونی تعویزي تعامل وایي. دا تعامل چې د خپل د دوو مرکباتو د آیونونو ترمنځ، یعنی د دوو مرکباتو آیونونه چې شکیږي یو له بل ځای نه په یو مالیکول کې نیسي. یو آیون راځي د یو مرکب په د آیون ځای نیسي، او بل مرکب آیون راځي د بل مرکب په آیون د آیون پر ځای باندې ځای نیسي. د بېلګې په توګه که چیرې موږ تاسو یو ښه مثال اے بی یو عنصر پارس کې چې دا یو مرکب دی، د یو بل مرکب سره تعامل کوي، په دې ځای کې راځي د سی پر ځای باندې دلته وس کیږي، د دې آیون ځای نیسي، او په دې ترتیب سی راځي بیا د اے ځای نیسي. چې تاسو وینئ اے بی جمع سی بی، داسې په ترتیب سره یو نیو مرکبات ورڅخه لاسته راځي. لکه تاسو چې په دې ځای کې وینئ، موږ تاسو یو مرکب د سرپ کلورایډ لرو او بل لیتیم سلفیت لرو. په دې د دې دواړو د تعامل څخه موږ تاسو وینو چې یو عنصر راځي، د دې آیون راځي د چا سره؟ په دې ترتیب سره د لیتیم راځي د کلورین سره یو ځای کیږي، لیتیم کلورایډ د آیون رالی د دې آیون ځای ونیوي. او په دې ترتیب سره موږ تاسو وینو چې سلفیت راځي د سرپو سره یو ځای کیږي، د سرپو سلفایډ په لاس راکړي، چې دا خپل دوه ګونې تعویزي تعاملات. او ګران زده کوونکو، تعویزي تعامل اوس راځو تجزیوي تعامل ته، چې دا هم د کیمیاوي تعامل یو ډول دی. چې په دې ډول کې موږ او تاسو وینو چې تعاملات، او په دې ډول تعاملات کې ځینې مرکبات د تودوخې، برېښنا، او په همدې ترتیب د میخانیکي ټکرونو، د نور یا د رڼا په واسطه سره تجزیه کیږي او په ساده موادو باندې بدلیږي. ځینې لوی مرکبات لکه تاسو چې دلته وینئ، د مثال په ډول اے بی یو مرکب دی، تودوخ پښتون کې چې کله تودوخه ورکول سي، هغوی په ساده موادو باندې یا بسیط مواد باندې تجزیه کیږي اے او بی سره. کچیرې موږ او تاسو ګورو د سیماب اکساید، کچیرې یوه اندازه تودوخه ورکول سي، بیرته موږ او تاسو دوه اټومه سیماب، او په همدې ترتیب سره اکسیجن په لاس راکوي. او کچیرې خپله د اوبو مرکب ځیر شو، اوبو ته یو اندازه چې ورکړو، تودوخه ورکړو، د تودوخ پښتون کې کیدای سي چې هغوی چې شي باندې په هایدروجن او اکسیجن باندې تجزیه سي، چې هایدروجن او اکسیجن خپله یو ساده مواد سو. موږ تاسو ویل چې دا تجزیوي تعاملات دي، چې همداسې کیدای سي چې د برېښنا په شتون کې هم یو تعامل ترسره سي، او دغه صحیح په ترتیب سره نور کټلستونه هم وجود ولري چې د هغوی په نتیجه کې دوی سیاسي. لازو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ تاسو ترکیبي یعنی جمعي تعاملات لرو. جمعي تعاملات هغه تعاملات ویل کیږي چې په پایله کې دوه یا څو مواد سره یو ځای کیږي، او د هغوی له یو ځای والي څخه یو نوې ماده، یو نوې مواد موږ تاسو ته تشکري په لاس راکړي. د بېلګې په توګه یو یا څو نوې مواد، یو یا څو مادې یو ځای کیږي، اے جمع بی یو، او بل ماده سره یو ځای، په نتیجه کې اے بی یو نوې ماده لاسته راکړه. یا اوسپنه د سلفر سره یو ځای کیږي، فیرس سلفر په لاس راکړي. یا مثال اوسپنه د کلورین سره یو ځای کیږي، د اوسپنې کلورایډ په لاس راکوي. یا د بېلګې په توګه سوډیم یو عنصر یو نوه ماده د برومین سره تعامل کوي، سوډیم برومایډ په لاس راکوي. او په همدې ترتیب سره لیتیم د اکسیجن سره یو ځای کیږي، لیتیم اکساید په لاس راکوي. د ټول هغه ترکیبي یا جمعي تعاملات و. زده کوونکو، اکزوترمیک او اندوترمیک تعاملات هم وایي، چې دا هم د کیمیاوي تعاملاتو د ډولونو څخه شمیرل کیږي. کیمیاوي تعاملات د انرژي د جذب او د ازادولو لپاره، له دې کبله موږ تاسو پر دوو برخو خو یو دا چې اگزوترمیک تعاملات او بل هم اندوترمیک. اگزوترمیک تعاملات به هغه ډول تعاملات ته ویل کیږي چې هغوی د تعامل محصول سربیره یوه اندازه انرژي او تودوخه او د رڼا په شکل سره چش کوي آزادوي، لکه څنګه چې تاسو وینئ سوډیم هایدرو اکساید د ایچ سی ال تیزاب سره تعامل کوي او په نتیجه کې سوډیم کلورایډ اوبه او یوه اندازه انرژي په لاس راکوي. او اندوترمیک تعاملات به هغه تعاملات ته ویل کیږي ګران زده کوونکو چې هغوی د انرژي په مصرف رسوي، یعنی هغه تعاملات چې انرژي د جذب سره ترسره کیږي، یا هم هغه تعاملات چې تودوخې ته اړتیا پیدا کوي اندوترمیک تعامل بلل کیږي. لکه تاسو چې دلته کلسیم کاربونیت ویني د تودوخې په شتون کې دوی کولای شي چې په نورو مرکباتو باندې د زیاسي چې کلسیم اکساید او کاربون ډای اکساید دي. رانو ګرانو زده کوونکو، د لوست ارزونې برخه ته یو څو سوالونه دي، تاسو به دې ته ځواب ورکړي. نن موږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکې ورځ پورې لوست پورې ښه چاره ولرئ.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
پوند خځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او کاغذلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار او کړي وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.